Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زم در شمشاد زدران په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجلې ته خرغلاستو يم نن چهار شنبه د 1499 کال د سرطان 19 د 2019 کال د جون 10 اوري چې افغان حکومت وایي هیلمند په دو میاشتو کې د افغان سولې لمړنۍ موافقه وشي دا ورسله هغه چې په قطر کې بین الافغاني ناسته وشوه او ګڼ لوري نتایج مثبت وبلل له ایران سره د اټومي تړون اروپایی لاسلیکونکو قدرتونو په تهران غږ کړی چې د یورانیمو د بډاینې له وروستیو اقداماتو په شا شي. ایران له 4.5 درجو د زیاتو یورانیمو د بډاینې خبره کړې ده. دا مو د سر او مهم موضوعات دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د قطر تر بین الافغانی ناستی وروسته افغان حکومت هیله خودلې چې په دوو میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ هوکړه وشي. د اروپایي ټولنې په نوښت نن په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد 5 کلنی کانفرنس دایریږي او درې ایرانی سرتیری د دغه هیواد په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوي. پوره خبرونه د افغانستان حکومت هیله مند چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. د ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقي پرون دا خبر وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانو خبرو با خبره چارواکو رسنیو ته وویل. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خپلې اووم پړاو خبرې ټولې کړې او اوس خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شوي پرمختګونو په اړه معلومات ورکوي چې ښایي ترې وروسته د امریکا حکومت په دې تړاو یو اعلان وکړي. صدیق صدیقي
حکومت افغانستان در تمام بحثا در جریان است.
افغان حکومت د ټولو بحثونو په جریان کې د زموږ هیله مندي داده چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې یو لومړنۍ هوکړه لاسلیک شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سوهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او امریکایي هیئت د خبرو اترو په اووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي وقفه راغلي او ژر به بیرته پیل شي. د سې شنبې په ورځ یو شمېر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایلي دي. د اروپایي ټولنې د بهرني چارو او امنیتي پالیسۍ د دفتر ویاندي مایا کوچنیانسیت په یوې اعلامیه کې د دوحې د بین الافغاني غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بللي. هغې زیاته کړې ده چې د دې غونډې ګډونوالو د سولې د یوې پریاخې پروسې پیل ته شریکه هیله مندي وښوده او ژمنه یې وکړه څو په یو لړ داسې تدابیرو غور وکړي چې سوله ییز چاپېریال او د جګړې پاک افغانستان رامنځته کړي. اروپایي ټولنې یو وار بیا ژمنه کړې چې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت به د سولې سیاسي او مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو پرون د دوحې د ورځنۍ ناسته رغونکې بللې او زیاته کړې ده چې په ګډه اعلامیه کې شریک لیدلوري د ټولو افغانانو ترمنځ د سولې د ټینګښت او روان کړکېج د پای ته رسولو لپاره مشترک نظر او د خبرو د دوام لیوالتیا ښیي. اخوا روسیې هم د دوحې د بین الافغاني غونډې نتایج ستایلي. اروپایی ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 5 کلنی کانفرنس جوړوي. په کابل کې د اروپایی ټولنې پلاوی په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا کانفرنس به د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې جوړ شي. په خبرپاڼه کې په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیری مایرن په حواله ویل شوي چې په ښې حکومتولۍ، امانتدارۍ او حساب ورکولو پورې تړلي ټول مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. د نوموړي په وینا سره د دې چې دا مسایل کړکېچ زیږوونکي دي خو کم بحث پرې شوی. ټاکل شوی د اداري فساد پر ضد د اروپایي ټولنې په دې 5 کلنی کانفرنس کې ولسمشر اشرف غني، په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایرن، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی تازه تدامی چی یا ماموتو او د یو شمېر افغان ادارو مشران خبری وکړي. افغانستان د نړۍ له څو هغو هیوادونو دی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تل د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې د اداري فساد پر ضد پریکنده ګامونه واخلي. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیری د دغه هیواد په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوی دی. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې درې سرتیری هغه مهال وژل شوی او یو بل ټپي شو چې ترهګرو یې پر موټرو ډزې وکړې. د مهر نیمه دولتي خبري آژانس ویلي کوردي ملیشو د ایران او عراق ترمن سرحدي ښار پیران شهر ته نږدې په یو کلي کې د سپاهی پاسداران د درې سرتیری وژلي. دا سیمه پخوا هم د ایراني ځواکونو او کورد ملیشو ترمن د نښتو شاهده وه. د بیپولی خبریالانو ټولنوي هغه څه ویرولي چې پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې درې ټلویزیوني چینلونه د اپوزیسیون د یوې مشرې د خبري کانفرنس د خبرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلي. په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د څار د پاریس میشتي سازمان د سېشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د رسنیو د سانسورولو په ناڅاپي پیښو کې وروستی زیاتوالی د پاکستان د اوسني رژیم د زیاتېدونکي دیکتاتوري بڼه ښیي. راپورونه وایي اپتک ټي وي، څلیرش نیوز او کیپیټل ټي وي وروسته له هغه له کیبلي شبکې وایستل شول د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د لور مریم نواز خبری کانفرنس په ژوندۍ بڼه خپور کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په د حزب الله په یوه امنیتي چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوو غړیو بندیزونه لګولې دي. دوی تورن دي چې د ایران ملاتړ لرونکي دي وسله والې ډلې د اهدافو د پرمخ بیولو لپاره او د ایران د ناسمو فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره یې له خپلو دندو استفاده کوله. د امریکا د خزانې وزارت د سې شمې په ورځ وویل د لبنان په پارلمان کې د حزب الله غړي امین شیری او محمد حسن زاد، همدارنګه د حزب الله د اړیکو او هماهنګۍ د څانګې مشر وافق صفای په تور لیست کې شامل کړي. دا لومړی ځل دی چې واشنګټن د ایران د متحده ډلې منتخب سیاستوال په نښه کوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت وایي هیله من دی چې په دوو میاشتو کې د افغان سولې لومړنۍ موافقه وشي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي
حکومت افغانستان در تمام بحثا در جزیان است. امیدواری ما هم است که تا دو ماه آینده یک تفاهم ابتدایی یا تفاهم نامه ابتدایی به امضا برسد.
دا وروسته تر هغه چې په دوها کې د افغانانو ترمنز یو ناسته وشوه، طالبانو په دې غونډه کې له افغان پلاوي سره په ځینو مهمو مسایلو موافقې ته رسیدلی، خو ویلي دي چې دا یوازې مشورتي ناسته وه. په هلمند کې دینی عالمانو پر سوله او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ.
خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم دا غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پارم پیدا ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، دا دایش پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې دایس لمزه به خلک دي.
د ایران سره د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیمو د غني کولو وروستي اقدامات د بیرته واخلي. نور مسایل هم له روحي لده تر پایه سره پاتې شي. به هم خرغلی زموږ سهارنی پروګرام ته. افغان حکومت وایي په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د شویو خبرو پرمختګونو په جزئیاتو خبر دی. د افغان ولسمشر اشرف غني ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یوه ابتدایي هوکړه وشي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي په حواله ویلي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې راټولې کړي او اوس به خپلو مشرانو ته معلومات ورکوي چې تریخ وروسته خای د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. نور تفصیل د اجملاند پر راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ دوحه کې له طالبانو سره خپلې ووم پړاو خبرې د پرمختګ له یو لړ نخونی خانو سره راټولې کړې. رویټرز خبری اژانس وایي ورځ وروسته لاغې چې په دوحه کې د طالبانو په شمول بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدي، زلمی خلیلزاد د سه شنبه په سهار د غلطه له طالب استازو سره په لنډه توګه ولیدل. دی خبری آژانس یو لوړ پولیس چارواکی له خلیچ د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د شو خبرو په جریان کې دی ویلي د خبرو اترو دا وم پړاو پای ته رسیدلی او زلمی خلیلزاد به وس خپل مشرانو ته معلومات ورکوي او هغوی به په دې اړه یو اعلان کوي. د سې شنبې په ورځ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د ورستی پړاو خبرو لپاره ترستو ورسته پر خپل ټوئیټر ویلي نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده وس چین تر واني مو بیا به د افغان سولې بهیر د ریپورت ورکول او مشورې لپاره واشنگتن تستنیګم. نو مولي نور جزئیات ندی ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکو هیئت غړي سهیل شاهین ازادي رډیو ته ویلي د طالبانو او امریکایي پلاوی د خبرو اترو په ووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري خپل مشرتابه سره سلام مشوره وکړي وقفه راغلي او ضربه بیرته پیل شي. دا چې په مشخصه توګه طالبان او زلمی خلیلزاد په څه سلا شوي جزئیات نه دی پډاګه شوي. خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیځو ډیپلوماټانو له قوله چې په دې خبرو خبر دی وایي تمه لري چې د خلیلزاد لخوا د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته به د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. اخوا په کابل کې افغان حکومت وایي په دوه کې له شو ټولو بحثونو څخه خبر دی. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سی شنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل
ما د مراحل مختلفه دې پروسه هستن.
خغلی صدیقی وایي موږ د دې پروسې په بیلابیلو مرحلو خبر یو. د افغانستان حکومت د دې پروسې له ټولو جزئیاتو او بحثونو په بشپړه توګه معلومات لري. په کې داخل دی او د دې پروسې یو مهمه برخه د افغانستان حکومت ته دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړې زموږ هیله ده چې پراتلونکو دوه میاشتو کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا خغلی صدیقی په وینا دا د سولې د پروسې لومړنۍ برخه ده چې راتلونکو خبرو او مذاکراتو ته بل لاره هواره کړي. دویمه مرحله یو سرتاسري او ملي پروسه ده او د افغانستان حکومت به د یوې دایمي سولې د ټینګولو لپاره له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو لکه متحده ایالاتو سره کار ته دوام ورکړي. دا مهال موږ تر راتلونکو دوو میاشتو هیله مند یو ابتدایي هوکړه لیک چې په بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه وربند او د دوی لخوا د تاوتریخوالي په کمولو به متمرکز وي لاسلیک شي. طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي، خو په ورستوي کې په دوحه کې د یو شمیر حکومتي چارواکو په شمول شاوخوا شپیتو افغان سیاستوالو له طالب استازو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. دا غونډه په پای کې دواړو خواوې وګړه اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار شوی او همدارنګ د جګړې لخکیلو خواو غوښتل شوی چې په ټولو سیمو کې د عامل منفعه بنسټونو امنیت د تضمین کړي او په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو او ادارو حریم ته درناوی وکړي. همدارنګ د ملکی خلکو عزت، ژوند، مال او کورونو ساتنې ته پرشمنتیا او د ملکی مرجوب له د صفر کچې ته پراخته کولو هم ټینګار شوی. خو په دوحه کې د سولې په برخه کې شوی پرمختګونه تر اوسه په افغانستان کې درنه د جګړې په ډګر محسوس نه دي. د سه شنبه په ورځ هم د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د خکیلو لورو ترمنځ د تودو جګړو نښتو او پر یو بل د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ غوښنه ولیدای د ولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارنګه ک انټرنیټ ته لاسرسي لري په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه باندې هم اوریدلای شي. اوس به ورشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته لویدیځ مطبوعات ملالۍ بشیر کتلی دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د طالب استازو او مخکښو افغانانو ترمنځ خبرې مهمې خو مبهمې وي. د غونډې ټولو ګډونوالو توافق کړی چې تلپاتې سوله به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې د ټولو افغانانو ترمنځ مذاکرات وسي، که څه هم طالبان اوس هم له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. د مخالې په وینا که څه هم د دې غونډې یو شمیر ګډونوال راتلونکي ته هیله مند دي، خو نور ویلي چې سخت دریځو د وروستیو دوو حملو په اړه هیڅ پښیماني نه درلوده چې سلګونو کوچنیان هم پکښې ټپیان سول. واشنگتن پوسټ د یو حکومتي چارواکي چینه غوښتل نوم یې واخیستل سي لقبل لیکلي چې وایي په دې غونډه کې د طالبانو له خبرو داس څرګنده سو چې دوی هیڅ تغییر نه دی کړی، که څه هم دوی ادعا کوي چې دوی په خوا غونډې نه دي. د چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو په ډیر ویاړ ویل چې امریکا ته یې ماتې ورکړې ده، خو د په وینا دا ډیره مهمه وه چې طالبان له افغانانو سره وویني او پوسي چې افغانستان څومره تغییر کړی دی. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼه یو مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې د طالبانو او سولې په اړه د بنیادی پښتون وخت کله را رسیږي. د ورځپاڼې په وینا د سولې په اړه جدي پوښتنې شته چې تر اوسه یې ځینې نه دي جواب سوي. ورځپاڼې د بېلګې په توګه پوښتنه کړې ده چې ولې افغان حکومت د سولې په خبرو کې برخه نه لري. کله چې د سولې توافق ترلاسه سي، د افغانستان سیاسي وضعیت د طالبانو په ګټه تغیر کوي او که طالبان د اوسني سیاسي وضعیت برخه ګرځي. د ورځپاڼې په وینا بله پوښتنه دا ده چې د عدالت او ازادۍ راتلونکی به څه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پر مهال یې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د تروریزم پر ضد د مبارزې تضمین اوربند او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر موضوعاتو یې د پام وړ پرمختګ کړی دی. انډیپېنډنټ ورځپاڼې لیکلي چې هڅې باید وسي چې د درواغو او سوې تفاهم پر بنسټ سوله ونه سي.
ازادي راډیو ته غوږی است. ورزو هلمند په هلمند کې دینی عالمانو پر سولې او بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. دوی پرون یو لوی غونډه نیولې وه او په دوحه کې تر خبرو وروسته بیا هم ټینګار کړی دی چې د افغانانو ترمنځ باید اوربند وشي. دوی له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي او تر هغه وروسته د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. تفصیل زموږ د همکار الیاس دای په راپور کې دی چې د همدې غونډې په غږ پیلېږي.
د لشکرګاه په مرکزی جماعت کې یو شمیر دینی عالمان او قومي مخور راټول شوي دي د طالبانو او حکومت ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل ټینګار کوي. په دې غونډه کې چې د هلمند د حج او اوقافو د ریاست ځینې دینی عالمان هم ګډون درلود، برخوالو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته خوشبیني وښودله او د طالبانو له استازو غوښتنه وکړه څنګه چې د امریکایي مسلمانانو سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي، دغه ډول د حکومت سره هم په رسمي ډول د سولې او جوړجاړي خبرې پیل کړي.
د جګړې په اور کې سوځل کیږو، کلم شرق سوځي کلم غرب راځي. خپل ځان ته متوجه سو د طالبان سموم د غوښتنه ده چې صلح وکړي. صلح ولا د اسلام د پاره پیدا ده، ځکه مفسدین پیدا کیږي، دایښ پیدا سو د جګړې او تاوان ده چې دایس لمزه به خلک دي. طالبان هم نه مني، طالبان هم وښني علالي مرګ ځان ته د شرواب ویل کړه د پیسلا باندې د کوبر مرګ.
امنیتی مشکلات، قتلونه دي، دربدری دي، اعتماد دي، کندیان دي، معیوبین دي. د افغانستان خلک په انحصار او په بندیز کې دي، د یو ځای او بل ځای ته تللای نسی. حالات دونه خراب دي چې نن نور د زغم نه دي. نن د افغانان لپاره صلح یو ضرورت
ده. په داسې حال کې چې تیر یک شنبه د سولې د عالي شورا د یو شمیر غړو په شمول ځینې سیاسي مشرانو او د رسنیو استازو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو د سولې د مذاکراتي ټیم سره خبرې وکړې چې د دواړو غاړو په وینا ګټورې وې. د هلمند دینی عالمانو د اوسنۍ جګړې پیچلتیا ته په پام سره ویل که د حکومت او طالبان ترمنځ ژر تر ژره سوله ونیسي، نور ډلې به له دې جملې داعش په بېرحمۍ پر عامو او بېګناه کسانو بریدونو ته زور او دوام ورکړي. دوی په بلخ، ننګرهار او په دې اخر کې په غزنی کې په یوه جماعت کې چاودنې ته اشاره وکړه چې د دینی عالمانو په وینا په هیڅ دین کې جواز نه لري.
خدای په دې وطن کې داسې سوله راولي چې نه بمباري، نه پټاوي، نه ترور. په بمبار کې هم موږ مرو، په پټاو کې هم موږ مرو. دوی کړه راځي اوس په قطر کې سره ناسې خپلې شنې او تورې چای چې بچان زموږ بیچارهګان مري.
په لشکرګاه کې راټول شو دینی عالمانو او مخورو د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د سولې ملاتړ وکړي او د کسانو په ضد غږ پورته کړي چې سولې او خبرې ته غاړه نه ږدي. د یادولو ده چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي دي، خو د حکومت نه بهر د سیاسي او ګوندي مشرانو سره په بېلابېلو ځایونو او وختونو کې لیده کاته کړي دي چې د سولې او اوربند په برخه کې معلومه نتیجه نه ده ورکړې. محمد الهستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت ټاپور ولسوالۍ لقمچي کلی سلګونه کورنۍ دروانو نه امنۍ او لکابل د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوې دي. زموږ همکار روحلان وری و ټاپور ولسوالۍ ته تللی او دی وی بي ځای شوې کورنۍ سره د هغوی د ژوند پر وضعیت خبري کړې او دا راپور را لېږلې.
خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاده خپایم. دا جنگ ختم شي.
دا نه کلنه پلوشه د چې د چا کورنۍ د وټپور ولسوالۍ لقمچي کلی د داعش اسلامي دولت ډلې له ویرې د خپل کور پر خودو ته اړ شوې ده. پلوشه د دوهم ټولګیز د کوونکې د وایي بې کورۍ سره تری خونځې او ملګري ټول پاتې دي.
هلته مرتب یې له دویم سنف کې و. هلته خپل انځور سره لوبم کوه. دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاده خپه یم. دا جنگ ختم شي.
د پلوشي خواته یو خور او یو ورور هم موجود دي. هغوی هم د خپل کور ارمان جن دي. د پلوشي مور بسپري خپل کور پسې خفه ده وایي.
ژوند هم ښه نه دی، نو پردو کورونو کې زندگی ده. د ماما کور دی، دلته کورونه پاتې شوي دي، مالونه پاتې شوي دي، پنیر له سامان هم ځان سره راوړی دی. څه ژوند دی، په درې څلور کورونه په یو کوټه کې راټول شوي دي. وہ دا ماما کور دی ته کوټه ورکړی ده، دوی کې ژوند کوي.
سید محمد د پلوشی پلار دی، وای بل ځای کې د کرایه کور نیولو وس هم نه لري، نو ځکه د ماما په حجره کې اړولې دي.
او د دې وزیرالو چې یاره دغلته جنگونه او لانجې وي او کونجې وي، او موږ د دې وزیرالو دلته د ماما ځای کې د حجره کې ناست یو، جنگ د لاسه راووتلو. نو د کرایه وس هم نه کیږي او نور مې هیڅ شي وس هم نه کیږي. مالونه هم پاتې دي، بسترې هم پاتې دي، سم راوړي دي او سره نه پاتې. ډېر فرق دی، هغه صحیح ځای او باغونه او د توتانو ښه ژوند تېرېدو به
دلته
او دلته خو مشکلات سره ځکه مخامخ شو، یو ډیره د ورور د خلکو تکلیف دی.
پلوشا او کورنۍ وای دوی په خپل کلی کې د امنیت راتلو هیلمن دي. هر کله چې امنیت شي نو دوی به خپل کور ته ستنیږي. کوچنیان به خونځي او غټان به خپل کرکلی او روزګار ته اوزګار شي. د قمچی کلی او تور سرک ترمنځ یوازې د پیج سین پروت دی چې ټول به څلوېخت متره پلنوالی لري. د سین یو اړخته د افغان ځواکونو پوستې دي او بل لور ته یې د داعش یا اسلامي دولت واکمني ده. د کونړ چارواکي تل ژمنې کوي چې د وټپور په قمچی کې د داعش په ضد پوځي عملیات کوي او هلته نوې پوستې جوړوي، خو تر اوسه لا هم قمچی د داعش یا اسلامي دولت ڈلے پلاس کے دا.
آزادی راڈیو تغوا گونے سے او ترٹول مخ کے زان دا افغانستان سیمے او نڑے پر حالاتو خبر کریں.
له ایران سره د اټومي موافقه اروپایي لاسلیکونکو پر تهران غږ کړی چې په زیات غلظت د یورانیم او د بډاینې وروستي اقدامات بیرته واخلي. جرمني، فرانسې او برېټانیا په عین حال کې د دې اټومي تړون د ښکېلو هیوادونو د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم کړې. بلخو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم تهران ته تازه ګواښونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندورو.
جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې د سه شنبه په ورځ په یو شریکه اعلامیه کې په دې ژور اندېښنه ښودلې چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون څوش باندې ماتې کړي. ایران د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی د ایرانیمو د غری کولو کچه په سلو کې له 3.8 څخه چې د 2015 کال د تړون له مخې ورته حد ټاکل شوی اړولې او په سلو کې 4.5 ته رسولې. تهران وای زغم زکه تمام شو چې لاتومی تلون څخه د امریکا لوتلو او پر ایران د بیا بندیزونو د لګولو ورسته اروپای لوري د تهران اقتصادي ملاتړ تلې ولتیا و نه خوده. جرمنی، برتانیا، فرانسې او اروپای ټولنې یادونه کړې چې ایران ویلي غواړي د تلون تشمن پاتې شي. دا دوی په شریک بیان کې راغلی ایران باید پر همدې بنسټ چلند وکړي، خپل ورستي اقدامات د بیرته شاته کړي او لزن پرته دی اتومي تلون عملی کولو ته ستون شي. د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو همدارنګه په ټولو لورو غږ کړی چې د روانو ترنګلتیا او د کمولو لپاره دي مسؤلانه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ ایران ته نوې خبرداري ورکړه. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد کارونه کوي او خده چې لري احتیاط کار واخلي. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان ویلي امریکا سره له دې چې د ایران سره لا اتومي تړون وتلی کولای شي د ترنګلتیا د کمولو لپاره د ایران سره خبرې اترې وهڅي. لو دریان د فرانسې سنات په خبرو کې د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو په کچه کې لا اتومي تړون سرغړاوی د بد پریکړې په وړاندې بد خبرګون بللې. له بد پریکړې څخه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر اشاره لا اتومي تړون څخه د امریکا وتلو ته وه. نوموړي ویلي فرانسه غواړي چې د تفاهم لپاره زمينه برابر کړي چې احتمالي خطرناک وضعیت کنټرول شي. بلخوا د فرانسې د ولسمشر یو لوړ پوړی ډیپلوماټیک سلاکار تهران ته په دوه ورځني سفر تللی، سولې ایران سره زیاتېدونکې ترنګلتیا را کم کړي. په عین حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ایران سره د اتومي تړون سرسخت مخالف دی، د سه شنبه په ورځ یو ورځ وروسته له هغې چې ایران په لوړ کچ د ایرانیمو د غني کولو اعلان وکړ، دې هیواد ته خبرداری ورکړ. د اسرائیلو د پاوز د ایوی هوایی اډې د لیدلو پر مهال نتنیاهو په داسې حال کې چې د اف 15 جنگي الوتکې مخته ولاړ وویل ایران باید یاد ولري چې د الوتکې د ایران او سوریې په شمول د منځني ختیځ هر برخې ته رسیدای شي. ایران پر لپسې ویلي چې د اتومي وسلې د جوړولو په لټه نه دي او اتومي پروګرامې د ملکی اهدافو لپاره دي.
لاند خبرونه د افغانستان حکومت هیلمند چې پراتلونکو دوه میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړ لیک لاسلیک شي. دا وروسته له هغه چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لروانو خبرو به خبره چارواکو رسنۍ ته وویل. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره اوم پړاو خبرې ټولې کړې او اوس په خپل مشرتابه ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکوي. طالبانو هم تایید کړی دی چې اوس د خپلو مشرانو ته د معلوماتو په ورکولو په خاطر باندې دغه غونډه پای ته رسیدلې او ژر به بیرته له امریکایي پلاوي سره کښېني. د سیشن می پروسه یو شمیر هیوادونو او نړیوالو ادارو په دوحه کې د دوه ورځنیو بین الافغاني خبرو نتایج ستایل دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ دفتر ویان دی مایا کوچیانسیتس په یو اعلامیه کې د دوحې د بین الافغاني غونډې هدف رسمي خبرو ته لار هوارول بللي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو هم په یو بیان کې دغه بحثونه رغونکي بللي. اروپایي ټولنه نن چهارشنبه په کابل کې د اداري فساد ضد 15 کلنۍ کانفرنس جوړوي. د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواک درې سرتیری په لویدیز ښار پیران شهر کې په ډزو وژل شوی دی. د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي هغه څه ویرولي چې پاکستاني چارواکو په دې هیواد کې درې تلویزیوني چینلونه د اپوزیسیون د یوې مشرې مریم نواز د خبری کانفرنس د خبرولو له کبله له کیبلي شبکې ایستلي. د امریکا د خزانه وزارت د حزب الله په یو امنیتي چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د حزب الله په دوو غړیو بندیزونه لګولي دي. مننه چې ازادي رادیو ته غواګیست.
دا ژوند رنگونه
سید محمد تلاشی ما د خصوصي لیسې بنسټګر.
څومره وخت شو چې دغه لیسې جوړه کړې؟
نو سکالې دوهم کال دا یعنی تیر کال مو افتتاح کړې د سکالې دوهم کال.
څومره زده کوونکي در سره دي؟
اوس تقریبا 2500 شاخو زده کوونکي.
ځینې خلک وایي چې د افغانستان کې خو خصوصي ښوونځي او پوهنتون ډېر جوړ شوي خو کیفیت دی دومره پام نه دی شوی. که نه تاسو څنګه یعنې دې برخې ته پام کړی که نه؟